روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغې ناروغۍ اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې د تماس شمیرې دي، یوه شمیره چې واتس اپ هم پکې دی که تاسو ښه انټرنیټ لرئ کولای سئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته تماس ونیسئ: 0400 23 00 011. دوه نړیوال شمیرې هم درته اعلانوم که تاسو ورته د اړیکې واس نه لرئ نو لانډ مسکال وکئ یا لانډ اړیکه ونیسئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیرې دي 0400 23 00 012. بل نړیواله شمیره ده 0400 22 12 41 01. لاینه کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې بحث له دینه شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، تلاسیمیا یو جینیټیکا د وینې ناروغۍ ده چې په شکل د ارسي انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعضی سنترونه کولای شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضې قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت د دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومان ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپله جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحماني صاحب، له عام کمخونۍ سره یې توپیر په څه کې دی؟ ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي، اما په افغانستان کې ډیره د کمخونۍ په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونۍ یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او کنه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال اپنوم د سین دی، میا بیا اینې پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي. همچنان په امریکا کې هغه میشته افریقایی اوسیدونکي چې دي په هغو کې لیدل کېږي. ضمناً په پاکستان او افغانستان او په دې هېوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کېږي. خو دا مریضی مونږ ودومبای ویلې چې دا د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروتینونه چې هلته وجود لري چې په واسطه شکل د دغه کیږي د منځ ځي، او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاسه ورکوي، یعنی یا شکل کنکی کیږي یا مثلا تغییر خوري. دغه وینه نشي کولای چې په کافی اندازه اکسیجن نورو حجراتو ته د بدن انتقال کی. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیفه کیږي، کسل کیږي، مخ زیر اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته و کې ارګانومیگلی یعنی جگر او توره غټیږي چې دا خېټه یې بیا ډېره غټه ښکاریږي چې دته بلج ابډومن وایي، او ضمناً په اډوکو باندې ډېر تاثیرات کوي چې دا خصوصا که مخ ته څیرې ته د انسان وګورې یو قسم څیره یې لږ زشته کیږي، او دا اډوکي د مغزیلا چې ورته وایي دا غټیږي، په غفو کې تغییرات راځي په نورو اډوکو کې. یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص په دې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د اوسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي، یا مثلا وسپنه کمه اخلي، یا هغه غذایي مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا غونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیانې دي چې هغه خبیثې اوسیږي، لکه لوکیمیا، سرطانونه دي هغه دي. نو دا ډېر زیات ډولونه لري کمخونیانې، خو دا تلاسیمیا جمله د دغه کمخونیانو ده چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور و پلار نه انتقال کوي ماشومانو ته.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب راځي دغه ډولونه باندې هم لږ ذره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا او کوم ډول ډیر خطرناک دی. ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري، ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري. فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي، خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لنډ وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې یو ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري، اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عامې روغتیا وزارت سره ثبت دي، هغو کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې یو ځل وینه بدله شي د وجود. نو ډولونه یې څومره دي ډاکټر صاحب محترم؟
ډولونه یې زیات دي، خو ډېر مهم ډولونه یې چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي. چې بیا بیټا تلاسیمیا یې په درې کټګوري تقسیمېږي، چې یو یې خفیف اوسیږي، یو یې متوسط، یو یې شدید اوسیږي. چې په خفیف شکل کې څرنګه چې تاسو ویلې دلته دومره زیات قابل د تشویش نه اوسیږي، او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي، یا عادي کسالت یا یو لږ بشتیایی شاید کې پیدا کیږي، او د مریض کولای شي چې نورماله زندگی د خپل وکی. شکل د متوسطې چې دی دا بیا یا انټرمیډیټ چې دی دا هغه شکل دی چې په دکې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته، او دلته باید وینه هم تطبیق شي. ضمناً د دې مریضانو باید په کلکه مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکترانو دخوا، د یو صحي مرکز دخوا، او دوی وخت په وخت معاینه شي، د دوی د وینې ټستونه وشي، تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت څه رقم دی، ښه دی او که خراب دی، او حالت ترقم دی. اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی، چې هغه شکل کې بیانو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدید په داخل د شفخانه کې، چې دوی ته مکرره توګه وینه ورکول کیږي، او کیدلای شي چې مثلا په ظرف دوه کال درې کال چې وینه ورکول کیږي، دوی په وجود کې د این زیات شي، یعنی هیموګلوبین زیات شي، آیرن زیات شي، وبخه کله چې وسپنه یا آیرن په بدن کې زیات شي، دا به خپل ابنور مرزونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي، مثلا جگر و دا تورایت بدن کې غټیږي او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفی کوي او ټکان د زړه پیدا کیږي. همچنان دا مریضان کیدلای شي چې هډوکي پوک شي یعنی شکنن شي زرمات شي او همچنان بی اشتیایی رنگ زیر آوری او دا دیر تاثیر نور علائم هم پا دو مریضی کشته ده چه بیاد دا مریضان باید چه پا یا مجهز دوینه پا مرکز که یعنی هیماتولوگی سرویس که باید تداوی شی او دوی تعقیب بشی او کلک بیا وینه پا بدن که زیادی گی آغا هم باید معالجه بشی. نو دا اشکالی چی دی دیر عام دی.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو حتمان پښتنې لري اوریدونکو مهرباني وکي اړیکونه سي او اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی سره به خبري وکړي. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام اوري.
خدای پاک دې ایمان قبول کړه. محترم اسدلال الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبا اسدالحدا تعلیم د هلمند ولایت محترم الدین صاحب.
اتل سه محترم ستړي مشي نن په تلاسمیا باندې خبري کوو چې د وینې یو ډول جنټیکي ایرسي ناروغي ده. تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسمیا باندې اختوي؟
قربان سم لودین صاحب محترم ډیره شایسته موضوع متاکلې ده. لامه خوشاله کوي. یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم. لودین صاحب دغه د وینې کمبود چې دی دلته ولاد ازمیر کوم دی کوم اکثر انسانان چې دی په اختوي. لودین صاحب محترم خبره به شي ده چې اکثر دغه ماشومان چې دی پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما ده ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنې دي دلته اکثر مریضان چې موږ بوز د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخ دي. نو ډاکټران دوی ته وایي چې مثال د موږ ته وایي چې د مریض ته تاسو د یو مال د یو شي نه ورکي. مثال د خبرې داسې ومغلنه ورپخوي داسې مو پخوي چې ډیر سره کوي. نو زما د محترم ډاکټر صاحب د پوښتنه ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د خلکو ورستلي هغه د مال نه ورته سره کوي د وینې د کمبود لپاره ډاکټران دا ډیر ښه شي دي. نو هغه داسې مریضان ته محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم ومه رقم یا هغه د مریض زړه باندې پوټه کیږي. نو کچيري داسې د امیده مال یا داسې دغه نه سره سي ډیر راسي ایا مثال د خبري تاوان خو بنه کې هغه څه ګټه ورته کوي لکه هغه ماینه ابل پښتنه می دا وزمه محترم اسد الله لودین صاحب چې دغه ماشومه په دغه باندې اخته ده د وینې په کمبوت باندې اوس خو اکثر تست به تر معلومات چې په سارام د کو کې د کسان چې روغتیاي مرکزو ته لاسرسي نه لري. نو کچيري د څه په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه څه غټ نارینه کسان یا شزنای چې د وینې د کمبوت سره مخامخ نور بغیر د امیده مال یې نیو دغه شان چې مثال د دوای پکې د سنور شي ستا چې مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا غوینې ول پرا کې دغه یو پښتنې کډ ډاکټر صاحب محترم را جواب کړي په خوشاله سم دودین صاحب.
کور ودان اتل صاحب سلامت او سي دواړه پښتنې مو په زړه پورې وي او روسه به ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي. راځي چې یو بل اوریدونکو هم را وخلو د سره خبري وکستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړي. مهرباني وکړئ د اوریدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري وکړئ تاسو غاګ موږ لرو. مهرباني کا فکر کوم د دې اوریدونکو واتس اپ کمزور دی انټرنیټ کمزور دی نو د واتس اپ اړیکه روح نشول موږ هم ونس کولای چې د غوریدونکو غاګ وو اوریدونکو ککلا واتس اپ ته اړیکه نیسې نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي تر څو کولای شو چې تاسو غاګ وو او د نور اوریدونکو مخه هم ونس زکه ک تاسو اړیکه نیسې او انټرنیټ مو کمزور وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدونکو هم نس کولای چې اړیکه ونیسې. پرال اتل سه بړی کني ولی ول هلمن ډاکټر صاحب ته بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنه جواب کی یا به نور اوریدونکو سره مختزو. ډاکټر صاحب اتل صاحب دوا پښتنه درلو د اتمن تاسو ځان سره لیکلي مهرباني ته وایي اتل صاحب.
نو اتل صاحب ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. دو ډیر ښه پښتنه وکړي خو دغه وینه چې دوی په کم خونه ماشومانو ته ورکوي په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مضره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کړو. حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي. نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ډیره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې آیرن ډیفیشنسي یا د وسپنې کموالی ولري یا نور اشکال هماریز خوندیزی ولري یا بل طریق وسیږي، هغو کې بیا تا معضله وجود نه لري، کولی شي چې دې مریضانو ته غوی نه ورکي.
خو هدف دغه یه نه به وي ډاکټر صاحب، دغه ځیګر
یه نه، منظور یې همدغه ځیګر دی،
ځیګر وو ځیګر، ځکه وینه خو
ځیګر ورکولی شي، اما د وینې ورکول خو په اسلام کې هم په طبابت کې هم حرام دي، چې دوی یه نه همدغه ځیګر ته فکر
کوو، یه نه همدغه ځیګر ته وایي بالکل، یعنی دغه ځیګر ورکول هم ډاکټر صاحب تلاسمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي کنه؟
تلاسیمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعضرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي، غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري، هغه دپاره باید ورنه کړل شي.
بله، او د دوم پوښتنې په اړه باندې چې وای نور څه وکړو، یعنی فکر کوم هدف به د اتل صاحب دا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې همدغه له ناروغانو سره مرسته کوي، یا په یو ډول سره د وینې کرویات ورته پیاوړي کوي. هغه کسان چې په تلاسیمیا یا په مجموع کې په کمخونۍ اخته دي، هغو لپاره وایي د مال له ینې نه علاوه نور کوم خواړه توصیه کیږي؟ البته د ینې په اړه تاسو یادونه وکړه چې ینه یا ځیګر د تلاسیمیا ناروغیو ناروغانو ته نه توصیه کیږي، ممکن نور کسان چې په کمخونۍ اخته دي یا هم د وینې وسپنې کمه ده، هغوی لپاره ممکن مناسب خواړه وي. خو تلاسیمیا چې ده، ناروغان ځانګړې پاملرنې ته او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري.
بله بله، راځو دې موضوع ته چې ده ته د کور مراقبت وایي. مثلا په کور کې مریضانو ته څه رقم مراقبت وکړي او څه رقم دغه ساتنه وکړي. دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي، د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي، د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویتامین ډي زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي، او د دوی مریضانو باید نظافت ډېر مراعات شي، یعنې لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي، لوښي پاک وسي، په خاطر دې چې دې مریضانو مقاومت ډېر ټیټ دی، دوی معروض په مکروبونو اوسیږي. ضمناً دې مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیړي هیپاتایتس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینه بغل واکسینونه چې پنوموکوکل ورته وایي، میننجیت واکسین، دغه دوی باید ډېر زیات په منظمه ډول تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی، که چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضی عوامل ولیدل شي، باید عاجل کلینیک ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. بل اوریدونکي راخلو، ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشه، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه باندې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
وعلیکم السلام، اسدالله وجل صاحب، اسامه د هلمند کجکی څخه درته.
ښه اسامه، له کجکی نه ستړي مشه اسامه صاحب، مهرباني.
ځان درته وویل چې مال د ډاکټر صاحب د پوښتنه ده چې مال زما په دوی نه کېږي، په دوبي کې ډېر نه کېږي او په ژمي کې لږ کم کم وخت نه کېږي، وسته منه چې شروع شو وس لا ډیر وخت نه کېږي چې ویني کېږي، او په دوبي کې به خپه تاسو به یعنی چې او دا څه کوم بیا تاسو ویني بیا ماتي، او دا څه کوم به خپه په تکلیف کې به خې داسې او سر په ځای نه چې دا څه کوم سره.
ښه اسامه صاحب، تاسو هلته خپل په محلي توګه روغتون ته یا کلینیک ته مراجعه کړې ده؟ هلته له ډاکټر صاحبانو سره غږېدلې چې لامل درته ویلی دی؟
نه ښه، ډاکټران ته خو دلته یو دانه دولتي کلینیک د ډاکټر ته ورغلم، نو چې ساته را سره پیروي که څنګه بارول چې ستا پزه زخمي ده، وسلینګ ور واچو مال یا خو دغه یو ار خپل د ګرمۍ د لاسه د پزه ویني کې مال خو پاغه سره ژمي کې پاغه یخ کې سار وخت چې ابدا قوم چې لاسي چې سره د یخ د لاته لاسونه نو سره ته ولا هغه وخت لازم پزه ویني، نو دا خو د ګرمۍ د لاسه نه ده بارول چې پزه دې خراب ده، خو سم دوا را نه کړنی ته راته وویل.
و سلامات سی رادیو واوري، حتمان به ډاکټر صاحب تاسو جواب وایي، حتمان ډاکټر صاحب تاسو په زړه پوری معلومات درکوي چې کدايه سي در سره مرسته وکړي. بل اوریدونکو راخلو، د سره به خبري وکړو. ستړي مشي تاسو آزادي رادیو ته غواګي.
خیر یې سرور شخه، وخت په خیر دی ملګری شدی.
ډیر مننه ټول خو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه څه پوښتنه لرئ؟
د ایلمن نه مې اړیکه نیولې ده، د ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل زموږ د یو ملګري ستونه دی، بس نور چار څه دوام پکړی دی، ګر سره تاثیر نه پر لري، د پستونې کې بس یو دا رقم دی، کله یو میده میده گرمه کی دانی چې پر اپورت سوی دی یعنی ایس رقم گر سره ناوړم نسته راولای
موږ نن په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یوه عامه یا همشایه ناروغي ده ځکه ډاکټر صاحب چې د اطفالو متخصص دی په هر حال دغه پوښتنه به هم ورته راځي کو چې څه وایي ډاکټر صاحب نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري
نه مننه ډېره خیر وسې
سلامت اوسئ کور ودان خیر وسئ چې اړیکه مو نیولې وه د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کوو چې دا د وینې د جینیټیکي ناروغیو له ډلې یوه شایع ناروغي ده او په افغانستان کې هم د عام روغتیا وزارت وایي چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دي البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري ښه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دغه اوریدونکو ته څه وایي اوسامه له هلمند اړیکه نیولې وه بیا د بل اوریدونکي هم له هلمند نن اوریدونکي له هلمند وو
بله اسامه ورور ته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم دا د پوزې تکلیف چې لري د پوزې کې خو موږ تاسو پوهیږو چې یوه پرده ده په نوم د مخاطیق شا ورته وایي هغه په هم په ګرمي کې هم په سړې هوا کې هم په هوا چې کله داسې آلوده په مکروبونو اوسیږي نو هغه مخاطیق شا کله کله تخریب کیږي یا زیانمنه کیږي نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دی یعنی اغل شریانونه شکنن کیگی او باعث ده کیگی چه مریض خونبینی شی یا ده پوز نیوی نجاری شی نو ده ما ورور تا ده توصیه ده که غاری چه مثلا ده سره هوانه او ده دیر گرم هوانه زان محافظه کی ده که پرابلم پا خپل پوزه کی وسی گی نو ده ورور باید چه یا ماسک استعمال کی واغوندی چې تو دغه هوا مواجه نشي د ګرمې او سرد هوا سره او همچنان د آلوده هوا د مکروبونو جلوگیری هم وشي او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دي هغه غوړ کې په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې په بازار کې 90 روپۍ قیمت لري هغه ملم واخلي هغه د خپل پوزه د ورځې دوه درې ورې پورې غوړه کوي انشاءالله چې د خون ریزي جلوگیری کیږي او دوا اصلی توصیه داده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل فشار وګوري کیدای شي چې دا د فشار تکلیف ونه لري او یا یو ټیسټ دی ویني وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم ونه لري بعضی مریضان دي چې هغه دوی زر خون بینی کېږي هغه لکه هیموفیلیا مریضان اوسیږي چې دا کوم بل تکلیف دی وینې ونه لري او که چیرې خپل اخ پویږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خون ریزی کیږي نو کوایشی اما پولیفاکس ملم واخلی پوزه کې غوړ کی انشاءالله ماسک استعمال کی د پوزه به خشی خون ریزی به ودرول شي او دویم پوښتنه کی چې سوال وکړو چې دا د ستونی تکلیف لري او په ستونی کې داسې سپینې نقطې دي نه پوهیږم کسرې نقطې دي تر پام دي او د مشکلات قرطاولو یا د وبچکلو یا چایچکلو لري نو د ورور ته مې توصیه داده چې اول خو باید یو د گوشوګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري هغه به ورته سمه توصیه وکړي او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي دا ورور باید چې ډیر غوړ ونه خوري ډیر خواږه شیان ونه خوري ډیر ساړه شیان ونه خوري او ډیر داغ ونه خوري او ډیر تند تیز ونه خوري دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي ګرم اوبه یو غړپ پوچ کی چې د ستونی تازه وسیږي او یا که وشي کولای که پاک اصل پیدا کی یو لږ اصل په شیرګرم اوبو کې البته داغ اوبو کې اصل اچول اجازه نشته په شیرګرم اوبو کې لږ اصل ګډ کی او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي هم ستونی تازه کیږي دغه وچوالای چې ستونی کې دی دا د منځزي او دای کوای شي چې اسانه هر شی وخوري او قرط کې درد یې ورکیږي
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې په دې لاره چې دغه اوریدونکو دغه اسپارښتنې اوریدلې وی او په دې باندې عمل وکي او بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو مهرباني وکړئ ستړي مشه د
ټولنې پروګرام سلام تاسو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام ملمنو ته
علیکم السلام مهرباني
ته سر مدا پکنه ده چې دې دې کما دا خو سه دوره دې برې سلور ترموز چې اس کما دا خو به مونته نقص نه کوي دا مې پکنه ده نو ته ول نه غواړم
کور ودان سلامات اوسې. د غوړیدونکو د چای په اړه پوښتنه درلودله. ډاکټر صاحب البته تلاسیمیا سره اړخ نه لري، وایي چای خو بس نقص نه کوي، د ورځې دوه درې ترموزه چې کوم فکر کوم یوازې د دې اورېدونکي نه بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څښل عادت دی، او دا عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي. څه وایي دې اورېدونکو ته ډاکټر صاحب؟ لاند ځکه ډېر پوښتنه اړخ نه لري.
بله، دې ورور ته زه وایم چې هغه مقوله د عربي لرو چې وایي کولو اشربو ولا تصرفو، د هیچی په خوړلو کې باید اصراف نه شي. که چای هم ډېر وخوړل شي هغه هم ضرر لري، او چای کوم صحیح شی نه دی. خو چون موږ تاسې عرف دی، کلتور دی، زه خپل عام استفاده کوم، خو شین چای نه دی استفاده وکړي، او ورور دی ډېر چای نه چکی. د چای په ځای کوشش دی وکړي چې اوبه ډېرې وچکي، اوبه دې وشي بیرته دې پرېږدي چې شیرګرمه شي. تودو اوبو چکل ډیر زیات بدن ته ګټه لري، فایده لري. ډیر یخې اوبه دیم نچکی چې هغه هم وجود ته ډیر ضرر لري، خصوصا معدې ته، کولمو ته، او سردردی پیدا کوي. نو ورور دې د چای په عوض که زما مشوره منی، خالی اوبه دې وچکی، دا ورته ډیر به مفید وسیږي. ځکه د ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جذب مخنیوی کوي. یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډېر زر چای وچکي، یا مثلا ډوډۍ منځ کې چای وچکي، هغه دغه جذب د اوسپنې په کولمو کې امیده کې مختل کوي. دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي. او زمنان ډېر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کړي، کیدای شي د معدې تکلیف پیدا کړي. نو ورور ته هم توصیه دا ده چې آهسته آهسته د خپل د عادت تغییر کړي، او چای دې تبدیل په خالی اوبو کی.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. اوریدونکو را خلوستلی مشهیر روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم ورور جوړی خیرات دا ډاکټر صاحب ناستا او مایک تا او میلمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم، سلامونه هم قبول کړئ.
و ډیره مننه ورور کوم ځای نه مالی کني ولې، او تاسو د خبرونې په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
له بغلان نه اړیکه نیولې، عبدالرحمن خبرې کومه، مایب خبرې کومه. دغه دې ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده، دغه چای دغه بعضي مثال بعضي کسان مثال ډېر چای چکي، اوبه یخې اوبه نه چکي، او اوبه سره هغه نه لري، او بل سره زیات نه پاره چې دی چای ډېر زیات چکي، او ډوډۍ سره یا مثال او بعضي اوبه بد تاثیر پې کوي د پښه باندې. مثال ځکه چې چای چکي، او ځکه دا څه تاوان لري او که نه لري.
رحمان ورور، موږ موضوع په تلاسیمیا باندې خبرې کوو چې د وینې یو ډول ناروغي ده، او په افغانستان کې هم زرګونه کسان پی اخته دي. ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسیمیا ناروغان پیژنئ، یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي، یا هم وخت نا وخت په څو میاشتو کې یا په څو اونیو کې یو ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري، داسې ناروغان پیژنئ، یا قصې درته معلومې دي؟
داسې کسان چې وینې مثال کم وي، یا د نورو کسان یا وینې زیات وي، هغه ته مثال وینه ورکول، وینه ورکي، او وینه ورکول وینه باید ورکي.
سلامات اوسئ. دغه اوریدونکو فکر کوم پوښتنه درلودله چې زما هم ډیر سر په خلاص نه سو ډاکټر صاحب، ځکه د خبرونې له موضوع نه فکر کوم ناخبره وو. د چای د اوبو په اړه باندې پوښتنه درلوده، فکر کوم مشخصه پوښتنه هم نه وه. خدای ویل چې څوک هم حاله چای څښي ورسره اوبه څښي، که څوک اوبه څښي هم حاله ورسره چای څښي، نقصت شی ده. پرحال په دې له چې ډاکټر صاحب تاسو د ده پوښتنه اخیستې، ورته یو څه ځواب ورکړئ. مهرباني ډاکټر صاحب، د اوریدونکو ته یو څه ووایئ. بیا په دې تام شو چې دغه د تلاسیمیا سروکار والی له ماشومانو سره دی. کله چې د تلاسیمیا یادونه کیږي، نو د ماشومانو د ناروغۍ په سترګې ورته کتل کیږي. لامل څه دی، او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پاتې کیږي؟ حتما به پاتې کیږي، هغه خفیفه بڼه، او که دغه شدیده بڼه هم تر لویانو سره تر آخر د عمره پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ورسره.
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې موضوع وړومبی هم موږ تماس ونیو، د چای ډیر خوړل وجود ته ضرر لري، خصوصا وروسته د ډوډۍ به ډیر زر چای ونه چکل شي. یو یا دوه ساعته وروسته که لږ چای وچکي هغه به بهتري، که ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چای چکي دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي، اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دې نه چکي، اوبه نه دې استفاده وکړي. که لږ وچکي خیر دی، ضرر نه لري، اما د ډوډۍ په مانس کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ بعد چای ونچ کی ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي نو هغه ته فقط اندوم روان.
بله، او ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سره کار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سره کار لري، د لویانو سره هم سره کار لري. څرنګه چې تاسو خپل ویلې هغه خفیف اشکال چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کې دای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل در رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسیږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلای شي، خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي، اشتها یې خرابیږي، علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي، او راس په راس چې ورته ګوري مخ کې داسې خاصف شي رنګ یا زیړ بخون دی شي، او بل مخ ته چې وګوري دا د مخ هډوکي پلن شي، پوزه یې پلانه شي. نو دغه کله چې دا علائم لیدل کیږي او دا بې اشتهایي او عدم علاقه او رشد و نمو یې متاثر کیږي، یعنی ښه وزن نه اخلي، رشد کوي، قد نه جګیږي، نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلاسیمیا ماژور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر په ګوته کیږي، او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفي وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 40-50 حتی کله کله 50-60 کلو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولی شي، حتی که تاسو خبر اوسیږئ دغه د فلم الک چې دی په هندوستان کې نومې امیتاب بچان دی دا هم تلاسیمیا لري، خو دا ډیر شکل خفیف اوسیږي که یا او جین مثلا متاثره کیږي نو بیا دوی دونه علائم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیفی که چیر دو جینا یا دو نه زیاد درې څلور جینا متاثر شي نو بیا هغه کې علائم شدید کیږي، هغه د پاره زر په ماشومانو کې لیدل کیږي چون ماشومان ډیر زیات مورد توجه وسیږي د کورنۍ، او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونه خوري بیشتیا شي نو دوی بیا ډاکټر ته مراجعه کوي، ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه لري دوی د وینې ټسټونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مصاب د تلاسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوای شي چې انسان 50-60 کاله هم عمر
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مدیر خو که هغه بڼو باندې هم تم شو چې څو بڼې لري، دا چې په افغانستان کې کومه بڼه عامه ده، کومه بڼه مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په هغه باندې هم تم شولو راځي. اوس لږ ذره په عواملو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي دي، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال سي هم له پلار یا ممکن له دواړو نه، اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکله نکانه د وینې معاینه چې په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله که مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وای ډیر ناوړه اغیز کوي، نظر دی ته چې یو مور یا مثلا پلار یا اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه که چیرې مور او پلار دواړه په خفیف تلاسیمیا باندې اخته اوسیږي نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي نو هغه دوی مخکې د دینه چې حامل واخلي دوی باید د خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته هغه چې د وینې متخصصین دي هغو ته مراجعه وکړي، او زمنان آغا کسان چی پا بخش ده جینیتیک که جینونو که مشوره ورکی آغو تا مراجعه وکی او دودوی سر خبره وکی داغو ده اجازه ورست بیدوی کوایشی که مثلا خزا حمل واخلی او ماشون دنیا تراولی غیر ده دن اکدا کارکایی بیا که دایشی چه عواقب خیلی نو سیگی او مریض شدید تلاسیمیا وانده گرفتار شی یا عمر بیا کم وسیگی پی دنیا که اصلا علت تلاسیمیا منتصوی ری چه دخو هیموگلوبین ده چه هیموگلوبین یا نوا پروتین ده چه آغا چلور زنجیر لری چه زنجیرون دو زنجیر اید الفا وسیگی دو اید بیتا وسیگی دا زنجیرون چی دی دا جنیتیکی اطلاعات دی چه انتقالی او کلک دغا مور یا پلار دغا مرضوب منده اخته و سیگی نو باید چه مخ که ددن چه دوی طفل دنیا تراری باید چه دا اخپلا جنیتیکی مایناتو کی او یاد یا متخصص جن شناسی سر بشوره و کی او داغون او روست اوز پا دنیا که نور تکتیکونا وجود لری چه دوی کولایشی پا آغا تکتیکو بانده مثلا یا نورمال ماشوم مورتا داغه کی یعنی
بله یعنی داکتر عوامل سل پسل که جنیتیک ده یا ارسی ده یعنی بدون ده مور او پلار جنونو نه ده انتقال نور لاری نلری تلاسیمیا
نه خیر سل فسلو که عوامل جنیتیک ده او دغه منچویل الفا و بیتا دغه زنجیرونه دی چه دغه زنجیرونه ده پروتینو که په دوی که ده جینونه موتیشان یا جهش که ده موتیشان یا جهش ده جینو باعث ده دی که گی چه دغه زنجیر متضرر شیده ده پروتین یا مثلا بخی ده فعالیت اول بگی نو هم دغه دلیل ده چه په وینه که کمبود احساس که گی اصلا ده دست کمخونی نده چه مثلا یا چوک خوندیزی ورکایی وجود ده وینه داگه که یا چوک ملنوتریشان ده کم خونه که گی داد پا اثر ده اندغه کراویه چه مسئول ده انتقال ده اکسیجان و پروتین بدن ده دی داگه شکل ده کراویه ده وینه ده سره کراویه تغییر کهی یعنی مختلف شکلون رای چورتا آنیزو سایتوز و پویکیلو سایتوز و پولیکرومافیا و مختلف لاتین نمونه لری دغه اشکال دو کراوی چی تغییر که دغه کراوی ها بیاد دغه توانمندی ده نلری چی اکسیجن انتقال کی بلد. نور حجرات تا وقتی اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتی کی گی او هم دغه دلیل ده چی دلتا ده تعداد ده نگانه کراویات ده سره ده وینه کمی گی اغا مقدار کمی گی وقتی چی کم شو نشی کولای دغه مریضان پا کافی اندازه اکسیجن بدن تا انتقال کی او نور ارگانون او سمت تزرد که گی بیاد اگر تخریب دو کرویاتو چی واقعی که گی دا بیا پا جی پا دا وینه چی ورطا رونبه ورور منگ جیگر ورطا وایو یا پا لیور که یا پا سپلین که دوی که دا رسوب که چی کل رسوب وکو دل تا دا ارگانون غطه گی چی ورطا هیوچ هپاتو سپلین و مگلی وی مریض تا چه گره یا لو یا غط خیط لری یا شکل پا خیط که لاس و اینو دا راسته طرف که جسکه یا سخت شاید لاس لانده روزی چپ طرف هم چه آقا یاوی جگر ده بل سپلین یا تحال ده چه دوی غطه گی پا زیاد اندازه و تا هایپر سپلینیزن هم وی چه دیر زیاد غطه گی نور ده اثرات منفی زیاد پا داخلی غدوات و دندوکراین دی چه دل تا مثلا دیابت مریضان پیدا کهی مثلا تایروید غده بانده تاثیرات کهی حتی پا جنیتیک سیستم بانده تاثیرات کهی توانمندی ده جنیتیک ده مریضانو کمیگی جنسی باخه جنسی تاثیرات منستروری یعنی دیر یو خراب مریضی ده
و ډاکټر سپ دې ورسته یو نه کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو سپ ذهن کې نستا چې په کوم هیواد کې په اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیواد هلته د نګدي اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو مثلا زموږ تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادی چې مثلا د کاکا لور سره د مامال لور سره مثلا د عمال لور سره د خالال لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلوه ویل کېږي چې دغه د نږدې اقاربو نکاوې هم د دې لامل کېږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمېر ناروغیو باندې اخته شي. د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي؟ ځکه تاسو خو درس کلنه تجربه لرئ، شاوخوا په سات طفل کې آیا داسې نمونې ډېرې دي تلاسمیا په هغو ماشومانو کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شوي؟
بالکل، دا خبره دقیقه ده. تب طبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دغه څوک چې خون شریک دي، یعنی وینه ورته شریکه ده، مثلا کاکا لوري، ماما لوري، خاله لور اوسیږي یا مثلا زوی اوسیږي، دوی سره باید چې واده ونه کي. واده باید د بیگانه خلکو سره وکي تر څو چې این همدغه د وینې زیاتره مرضونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرضونه دي چې هغه آرچ فاکتورونه دي، آرچ انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان بیا په زیړي تولد کیږي، نه آرچ منفی منظور مې دی، دغه مریضیانې دي چې دا مثلا کیدلی شي په شکل د ارث د ایونه د مور نه د پلار نه خپل ماشومانو ته انتقال کی. ځکه په اسلامي توګه هم شریعت کې هم دغه ویلي دي چې که تاسو واده کوئ کوشش وکئ چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکي ونه لري باید قرابت وکئ او واده وکئ. دا واقعا معقوله خبره ده چې طب هم ثابت کړی ده او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله، و ډاکټر صاحب محترم، لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنه یې څه ډول ده د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدیده وي؟ په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پوهیږو چې له بده مرغه له ډېرو کلونو حتی له لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی، که څه هم د وینې بانک شته، اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري، یا یې که ولري هم شاید هغه وینه به کافي نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یوه کورنۍ مثلا د دې وس نه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي، آیا بدیل لارې چارې هم شته او که نه یوازې همدغه د وینې بدلون کولی سي چې هغه ناروغ ژوندی وساتي؟
ډېر ښه، لومړی موږ تاسو اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسمیا ده، یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو، یا فقط یې نامغه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ اوسیږي، دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي، ده ته باید چې وینه ورکړ شي، یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفعې باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه بیا لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي، باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډېر زیات مهم دی چې وړومبی هم موږ اشاره وکړه چې ها غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي، یعنی هغه جلوگیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډېر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف چې دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکړي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي، چې دا هغه دوا ده چې دا نو کراتیف تریټمنت ورته وایي یا تداوی جذري ده، که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي، یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي، نو د دوی بیا هغه اساسي چاره یې همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي، د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکړو، بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي، یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا تستونه وکړو، هغه تستونه چې ډیر زیات مهم دی و هغه مثلا سترګو دی د غوږونو دی مثلا نیکاګی یا گراف د قلب اخستل دی چې دا باید ولیدل شي. بل تداوی د جینونو دا چې هغه باید هم صورت ونیسی. نور که مثلا یو ډیفورمیټی یا سوی اشکال د هډوکو اوسیږي هغه باید اورتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي. نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایي رژیم چې ما ویلي باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسب اندازه باید د مریضانو ته ورکړ شي. خو کله کله بیا اوسپنه په دوی په وجود کې زیاته کیږي یعنی په اوورلوډ کیږي یا اوسپنه زیاته کیږي چې دغه زیاتوالی د اوسپنې هم خپله بیا ناګواره عوامل لري نو اثرات لري. نو موږ باید دغه منظما کنټرول کړو او مریض ته چې دته شیلیټ انګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي یا اوورلوډ کیدو نه جلوګیری وکړي. چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي چې څلوېښتونه شپېته ملي ګرامه فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي. هر اته لا دولس ساعته بعد ورکول کیږي. هغه په شکل د پمپاژ ورکول کیږي. اتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول مریضان ته تطبیقیږي او شپې د خو هم دا کارونه کول. بل مریضانو ته دخلې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوي دي چې په نوم د ډیفیری پرون په نوم باندې یادیږي چې پنځه اویا ملي ګرامه روزانه د خولې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کیږي. مثلا بل ډیفیرو زیراکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د ډیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري. نو کله چې موږ دا مریضانو ته تکرار روینه ورکوو یا دغه شیلیتن تراپی یا شیلیتن اجنت مریضان ته ورکوو د دې مریضانو هم باید منظمه معاینات وشي. د سترګو د غوږو د ګردې وظایف باید تعین شي.
اوریدونکو له تاسو نه مننه کوو چې اړیکې نیسئ اوس هم کولی سئ چې اړیکې ونیسئ د خپرونې لږې شېبې پاتې دي. دغه کومې دواګانې چې ډاکټر صاحب یادې کړې یا هم مثلا د نورو دواګانو یادونه کېږي کله ناکله دا په دې مانند نه دي چې تاسو دغه دواګانې بدون له معاینه یا بدون له نسخې واخلئ. نو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړه تاسو که دغه ډول ناروغان لرئ خدای مکړه نو حتماً به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ. هلته به ستاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي. نو لطفا له خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي. له سټډیو سره د تماس شمیرې او ځل بیا اعلانوم د تماس شمیره ده 00420 1125 41. بل شمیره ده 00420 1125 41. اوریدونکو که تاسو دا مهال زموږ خبرونه ګورئ دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راز فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده په دیله چې اړیکه ونیسي. ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسي بحث په ورورو سره راټولو. دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولای سي ډاکټر صاحب؟ آیا مخکې یادونه وشوه چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرولېدلی سي لکه ځینې نورې ناروغۍ باندې ناروغۍ غوندې؟ که څه هم په هند او مثلا په دې اروپا او دغه نورو هیوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډېره هڅه شوې چې وایي درملنه تاسو مخکې یاده کړه چې هغه مغه د هډوکې ترانسپلانت یا هم انتقال دی د کورنۍ له بل غړي نه. دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 50 کال عمر وکړي او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي؟
ډېر ښه کتاب اشاره وکړه. که چیرې تلاسمیا ډېره شدیده اوسېږي نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډېر زر وفات شي. اما په صورت د عمومي 99% دغه مریضان کولای شي چې لس کلن پورې زندگی کی اتا اتیا فیصد کولای شي چې دیش کالو پورې ژوند کی څلو رویا فیصد کولای شي ته پینده کې څلو کلنی پورې ژوند کی او یو پنځوس فیصد خلک کولای شي ته پینده پنځوس کلنی پورې زندگی وکي حتی د دنه اضافه هم امکانات لري خو موږ وړومبی ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جین څونه تخریب شوی دی یو جین دی دوه دی درې دی څلور دی کار څومره جینونه کم اوسیږي همومره قابلیت حیات زیات اوسیږي کار څومره تخریبات ډېر اوسیږي نو همونه د عمر کم اوسیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځئ چې وروستي اوریدونکو ته موقع ورکړو په دې اړه چې غږ یې واورستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ راډیو غږ مو ټیټ کړئ
السلام
علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه
شکر
او مهرباني وکړئ ازادۍ راډیو ته مو اړیکه نیولې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غږ یې تاسو
او ډاکټر صاحب نن دا ته پوښتنه ده د خپل مریضي زما دا لنګې مې کېږي دا ما سره اډو کوي دا کمزوري دی واخه به خې د نه ساده ته په استفاده نه کوي نو دا الله دې ټاکې نو لاندې لري لنګې کېږي دا خو څه کېږي وې سم په خپل باندې دا څه معلومي ګل کې سپیږي سره وګونته او نور بدن پستو کې سي لکه ځوان سي دا معلومي نو نو دا پټنه لرم او یو کوم خوني کم اندازه لرم چې څنګه وکړي دا ترانو چې یو کوم خوني کم اندازه لري ډیر نه لري دې نه ضرورت نه لري چې ته یې نه ول دې او دا وایي سربې سره کوي او هغه سره بدن نه کوي او دومره دا خبره ده چې نه دا ځوانانو دې نه کوم خوني پاره باندې هغه خلاصو خو خپل ځوانو خو ساتل کوارت زورو ځوانو ما موږ مریض زور څوک مری وای دا مریض ما دا خو رو دا وای دا زینه کمی دي نو هغه ځوان زینه په تو او تو کې بدلول او میاستو کې دا د څو جنه دا
ها یعنی ظاهر څومره رو لري کله نه کله او کم خوري څومره ظاهر باندې اغیز کوي دا پښتنه هم په ځای تاسو خپل عمر په لونه ویلوم ویل چې لنګي مو داسې دي چې غواخه په نستا او فکر کوي داسې خاري چې لکه عمر مو چې ډیر خوړلې وي اساس عمر څومره دی
خپل عمر دا د درته
څومره تجربه لرم ښه ښه تر اوسه لا ماشاءالله ځواني مننه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مونی ولا ډاکټر صاحب د اوریدون کې کسان خپل نوم ونه خسته ویل چې لنګي می نری دي داسې ښکاری لکه ډیر عمر می وچ خوړلې وي او دغه راز ک شدید نه بلکې خفيفه کم خونی هم ویلرمه څورته وایو زمون کې ویل چې وای کم خونی څومره په ظاهر باندې اغیز کوي یا د تلاسیمیا زکه یو دی ناروغ یادونه وکړه چې وای کم خونه وو اما ظاهر وای ډیر خو مثلا خو په غوخو ډاک معلومه ده
دا خو ورور په ویل خو پونه شوم چې دا ورور وس لنګي نریشوي دی غوخه کما شوی دا او کدا اول نه کچېره اول په غوخه خو او وس ډنګر شوی وسیږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري ورور باید چې د ډاکټر ته مراجعه وکړي داخلي ډاکټر ته ډاکټر او تویلی دی چې وس دوه نوې کم خون نه چې وینا واخل نو اتمان کم خون دی ا دې کم خوري ته خو باید چې بیا دخلي د لارې مستعزرات ټابليټونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خوني ورکي په څنګ کې ویټامینونه منرالونه دا شایان باید د ورو ته توصیه کی ځکه کم خوني داسې و ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفي اغیز لري باطن ادا ده چې انسان به اشتیاقیږي مثلا په قلب ته ضرر رسېږي غټېږي دماغ خرابېږي حافظه خرابېږي مثلا اشتیا خرابېږي نو ظاهر داده چې انسان کله اشتیا خراب شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسور کوي تابان چې کم خونه شه چیرای زیړه کیږي یا خاصفه کیږي سپینه کیږي نو دې لپاره تاثیرات هم ظاهری دي هم باطنی دي نو ورور ته زده مشوره ورکوم چې د خپل غذا باید اصلاح کی باید هغه غذاګان چې هغه کې پوره اندازه وسپنه و سیگی هغه نه استفاده وکي مثلا شنه ثابت ډیر استفاده وکي
بله
کدا یې نه وخوري غوښه نه واګه او د شانو نه استفاده وکي دا به ورته زوایم په ګټه و سیگی خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي او دا چې پښې درد کوي او ګرځېدای نه شي یا ډېرې ډنګر شوی دی، کیدای شي چې کوم ارتوپیدي مشکل ولري، باید ارتوپیدي ډاکټر ته لاړ شي. صحت خو یو لویه سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړې ده، او موږ یې په ارزښت نه پوهېږو، خو کله چې بیماری شو د پښو پاتې شو بیا به الله الله نارې وهو. نو ورور ته مې توصیه داده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، او همچنان خپل غذایي مواد اصلاح کړي، پوره کافي اندازه انرژي او غذا واخلي، او لږ ورزش وکړي، چون سنې دونه ډېر جګ نه دی، کولای شي چې ورزش وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم، راځي چې دغه د بحث د پای شي به هم ښه استفاده ترې وکړو. فقط ستاسو سپارښتنو ته اړتیا لرو ډاکټر صاحب، څه وکړو چې په تلاسیمیا باندې اخته نشو، یا هم د تلاسیمیا باندې د اخته کېدو مخنیوی وشي، یا هم کچ راکم سي لاندې سپارښتنې که افغانانو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته، یو هغه کسانو ته چې تر اوسه تنکي ځوانان دي، یا هم پیغلې دي او تر اوسه واده نه دی کړی، منتظر دي چې د ژوند شریک پیدا کړي، کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي تر څو د دوی ماشومانو کې د تلاسیمیا کچ راکم شي؟
زما توصیه دا ده چې وقایه د دې مریضی نه خو اصلا امکان نه لري، اما که چیرې څوک تلاسیمی مریضی ولري، نو هغه باید چې مخکې د دنه چې واده وکړي، یا که ښځه اوسي مخکې د دنه چې حامله شي، باید یو جینیټیک شخص ته چې مراجعه وکړي چې هغه متخصص د جینو اوسېږي، او دغه نه راهنمایی واخلي، او یا هم د خپل ډاکټر نه چې هغه د دې معالجه ډاکټر اوسېږي، هغه ته مراجعه وکړي، او دغه په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات ونه کړي، او دا آگاهي پیدا نه کړي او حمل واخلي، کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسی، هم په ښځې کې، په دواړو کې. که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمی هم ولري، که دوی واده وکړي، بیا ماشومان په شدید تلاسیمی باندې اخته کیږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ. نور د خبرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب له تاسو نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خبرونې میلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
مطلبی یاران، مجھے خاندانی یاران، سوچ بمی جلا نکی مشیل زندگی یاران مشیو د زندگی یاران مشیو د زندگی یاران میں دے دبل چا زڑکو بس یو دے زما زڑکو کھڑی نن کو لو لے تی راز خام خا زڑکو راز خام خا زڑکو راز خام خا زڑکو دیر ضرور کبھی خلق گوری زور سٹوری خلقو